په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه دروړو، خو پیل له خبرونو کوو. سرټکی چارواکی وایي امنیتي ځواکونو د کورمې د بګن او شاوخوا ځینو کلو کنټرول ترلاسه کړی دی. عوامي نشتلګون ویلي د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت د جنورۍ له یوویشتمې څخه د فبروري تر اتلسمې پورې د ملک په بیلابیلو برخو کې جلسې کوي، او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د امریکایي پوځ د اربونو ډالرو سامان او آلات واپس کړي. د خبرونو تفصیل چارواکي وايي امنیتي ځواکونو د خپل عملیاتو په ترڅ کې د کورمې د بګن او ځینو نږدو کلو کنټرول ترلاسه کړی دی. د کورمې د پولیسو او چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نخولو په شرط بیګا مشالډو ته ویل چې امنیتي ځواکونو د بګن بازار جړنه سرغړګي او شاوخوا سیمې نیولې دي، خو نوموړي زیاته کړې چې په عملیاتو کې تر اوسه هیڅ چاته مرګ ژوبل نه دا اوخته. د کوارډ ډیویژن کمشنر سید موتسم بالله شاه پرون یو خبری کانفرنس وویل چې عملیات وي د هغه کسانو پر ضد عملیات د هغه کسانو پر ضد پیل کړي چې په سیمه کې نامنی جوړوي. خود وتیزه او مشرانو د عملیاتو غندنه کړې ده، او دا یو اړخیز ګام بدل دی. د هغه قبیلې یو مشر افضل خان اورنګزیب پرون له مشالډو سره په خبرو کې پوښتنه وکړه چې حکومت ولې په بګن کې د گاډو پر کاروان په برید کې د خلکو کسانو پر ضد عملیات و نه کړل. بل په لو هم د بګن یو سیدونکې شاهین ګل بیګا مشالډو ته ویل چې لسیمې د پام ورچ مر کورنۍ وتلی، خو د په خبره هغه رنګ چې لازم و په حکومتي کمپونو کې ورته اسانتیاوي نه دي برابر شوي.
بګن سرا سرا ډاټ کمر او چت مندوري چپري پړاو او چرخیل خلکو هم نقل مکانی شروع کړل. هلته په کیمپونو کې چکم دي او انتظامات نشته، لکه کوم چې حکومت ته پکارو ایس انتظامات نشته.
چارواکو په بګن کې د عملیاتو پریکړه تر هغې پس وکړه چې د جنورۍ پر شپاړسمه وسلوالو په هم بګن کې پړاچینار ته د مال لیږدونکو ګاډو پر قافله برید وکړل چې پکې یو شمېر سرتیرو او ډرایورانو ته مرګ ژوبله واوښته او یو شمېر ګاډي وسوځېدل. عوامي نشتلګون وایي د خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی او د زوی عبدالولي خان د تلین په مناسبت د جنورۍ له یوویشتمې څخه د فبروري تر اتلسمې پورې د ملک په بیلابیل برخو کې جلسې کوي. د ګون نن په خبره کړې و خبر پاڼه کې ویلي چې پیښور په باچا خان مرکز کې شوې د مشرتابه په نننۍ غونډه کې د راتلونکو جلسو پلان شریک شو. د غونډې پر مهال د عوامي نشتلګون مرکزي مشر ایمل ولی خان وویل له ریاست صوبایي او مرکزي حکومتونو څخه غواړي چې د پښتنو په سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان پوځ او حکومت په وار وار ویلي چې امنیت ته ژمن دي. باچا خان د 1988 زیږدیز کال د جنورۍ پر شلمه، ولی خان د 2006 زیږدیز کال د جنورۍ پر شپږویشتمه وفات شوي ول. د بلوچستان گوادر نړیوال هوایی ډګر لرن څخه فعال شو. هم نن دا هوایی ډګر د پرانستې تر مراسم وروسته د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای یو مسافر وړونکې الوتکه چې له کراچۍ څخه الوتې وه ور باندې ښکته شوه. د مشال اډو خبریال وایي چې د هوایی ډګر د پرانستې په مراسمو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف، د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل، اولا وزیر میر سرفراز بگٹی او د چین چارواکي هم موجود ول. خواجه آصف وویل چې گوادر هوایی ډګر په سیمه کې سیلګرای او تجارت ته وده ورکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو ویلي چې دا هوایی ډګر د عمان او چین په مالی مرسته جوړ او شاوخوا 246 میلیونه ډالر لګښت پرې شوی دی. د پاکستان ډاون رسپاند لیکلي چې د هوایی ډګر جوړولو لپاره یوازې چین پاکستان ته 230 میلیونه ډالر ورکړي دي. د یادونې ده چې بیجنګ په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې $80 billion پانګونه کړې ده. د دې پانګونې لویه برخه په بلوچستان په تیره په گوادر کې ده چې بلوچ بلتون پال وسلوالو ډلو پرې وخت په وخت بریدونه هم کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي په افغانستان کې طالبانو حکومت د خپل پوز د اربونو ډالرو سامان او آلات بیرته غواړي. ټرمپ د خپلې دندې د لوړې مراسمو څخه یو ورځ وړاندې، یعنی د جنورۍ پر 19 په واشنگټن کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دعوه وکړه چې امریکا طالبانو ته هر کال اربونه ډالر ورکړي دي. نوموړي زیاته کړې که هغه افراطي ډله د امریکا سامان او آلات واپس نه کړي نو نورې پیسې به ونه ویني. ټاکل شوی ده چې ډونلډ ټرمپ نن په رسمي ډول د امریکا د 20 ولسمشر په توګه د خپلې دندې لوړه وکړي. امریکا په 2021 کال کې افغانستان څخه د وتو پر مهال د 2 ارب ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات پریښي ول چې د هغه کال د اګست پر 15 افغان طالبانو د هغه واد کنټرول ترلاسه کړل. د طالبانو حکومت لا د ډونلډ ټرمپ پر دې څرګندونو تبصره نه ده کړې. او په سربیا کې د پاخه عمر لرونکو په یو استوګنځي کې اور لګیدلې چې پکې لکتر لگا اته تر وجل شوی او و زخمیان دي. اسوسییټډ پریس او فرانس پریس جنسون ویلی اور نن سهار شاوخوا 3 بجې له پلازمینې بلګراد بهر په برایو سیمه کې ولګید. پولیسو په بیان کې ویلي چې د اور لګیدو پر مهال 13 تنه په ودانه کې دننه موجود ول. د سرنوال دفتر بیا ویلي چې د پیښې پلټنه روانه دي، خو لمړنۍ وغو څنګه څرګندېږي چې دا اور په هغه ودانه کې اوسیدونکي یو کس لګولی دی چې هغه هم پکې وژل شوی دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته وګورئ دونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. پاکستان امنیتی ځواکونو له پرون راهیسې د کورمې په بګن کې د نامعلوم وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. خو د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضلرحمان وایي له عملیاتو څرګندېږي چې د پاکستان مقتدره حلقې د هغو له پایلو ناخبره دي.
فوجی آپریشن او طاقت کے ذریعے مسئلے کا حل یہ لا عاقبت اندیشی ہوگی.
د میرلی د امن جرګي وغړې وایي د غسیمې د خراب امنیتی حالت له وجې خلکو کړي کول پیل کړي دي. او په خوست کې د وی فوم جوړونې فابریکې مالک وای دوی رقم رقم سپنجونه تولیدوي.
فوم تولید او هغه څه چې د فرش لاندې پوتاګونو کې استفاده کیږي او یو هغه د ناستې توشکونه سپنجونه دي.
ګلدا لمشال رادیو سره اوس اورنۍ موضوع ته پر شو. د پاکستان امنیتی ځواکونو پروند کورمې په بګن کې تر هغه وروسته عملیات پیل کړل چې په هم هغه سیمه کې څو ورځې وړاندې لټل څخه پړشنار ته پر بشري مرستو وړونکو گاډو برید وشو. د نامعلومو کسانو په هغه برید کې سرتیری او ډرایوران وژل شوي ول. حکومت د دې په غبرګون کې د عملیاتو فیصله وکړه چې پرون یې پیل کړل او نن هم دوام لري، خو پکې تر اوسه د مرګ ژوبلې رپورټونه نشته. و تیزو قبیلی بیا د هغه عملیاتو غندنه کړې ده. تفصیل د طارق اورغزی په دې رپورت کې.
په کورما کې عملیات تر شروع کېدلو پس تر اوسه پوز د بګن بازار جړنې سره غړګا او داسې نور ځایونه باندې کنټرول تر لاسه کړی دی. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي مشال لډو ته د ګل پشپا ویلي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت داسې هیڅ قسمه ستونزه په مخ نه ده ورغلي، خو د غرونو په څوکو موجود ټکانې د نخښه کولو په صورت کې د مزاحمت راتلو امکانات شته. چارواکي زیاتوي په عملیاتو کې د توپخانه استعمال کړي، چورباندې د پېستوانې سره غوړګا خیر الله ملا علاقې وشتي، خلادې ځاني زیان نه دي شوي. په دغه اړه د کوهاټ ډیویژن کمشنر سید متسم بالله شاه د اتوار پرز د یو مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي لا سیمې بیکوره کیدونکي خلکو ته پناه او سانتیاوي به ورکول کیږي. چارواکي زیاتوي دا عملیات د مقامی خلکو پر ضد نه دي، بلکې هغه کسان لامن زوړل غواړي چې سیمه لا بدامنه سره مخامخ کړي. دا د هغه شر خوخونکو پر ضد دي چې بدبختانه په مقامی خلکو کې ورداخل شوي او هغلته پناه خسته. دا ورانکاری د شوی امن معاهده ته نقصان په ورسولو د دوی ټول کوششونه ضایع کول غواړي. یقینا دا د دواړو فریقین خواهش ته او حکومت ذمہواری هم ده چې منطقي انجام ته ور ورسوي.
منطقي انجام تک پہنچانا ہے.
په کورما کې د وتیزو قابلیت مشرانو پر بګن سیمه د پلشيبي پوزیا عملیاتو پر د عمل کې ویلي دا یو طرفه عمل دی چې په سختو ټکو مزمت کوي. ځای مشر افضل خان اورغزی وای ک د پوزي عملیاتو جواز حکومت سره د گاډو په کاروان وسلوال برید دی. بیا خو د کونج الیزو پر سیمه د مقبلو قافله هم په نخښه شوی او سره پر بغن په شوی يرغل دی هم سترګنه پټوي.
او د بغن څه څو سو ده حکومت پاتې ده یا غنه پرشن وشو نه پختنه وشوله بجای دي چې غو پرشن کړو مو پرشن کی.
په کورما کې د اتوار پرز حکومت پر بغن سیمه تر هغې پوزي عملیات شروع کړي چې هغلته پر 14 جنوري لټل سیمه د پړاچنار په لور روان د مال لیکدونکو گاډو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. په هغه برید کې سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدلی ول. تر هغه وروسته د کورمې شمه شرانو دړکه ورکړې و چې په درې ورځو کې د ملوثستانانو پر ضد موثر ګامونه د نو شتولو په صورت کې به خپل یو کامل عمل جوړوي. د هغوی دا غوښتنه هم وه چې له درنیمو میاشتو بند تګ راتګ لارې په بشپړ توګه د خلاصولو سره یې د محفوظولو لپاره ورته اقدامات اوچت شي. د پړه چینار ځایي مشر عابد حسین وایي په سیمه کې پوځي عملیات د شروع کیدلو په صورت کې د حکومت اقدامات نظر لاندې تر راتلو پس دوی خپل فیصله ځنډولې ده.
روډ د حکومت کلیر کوي او اساره نن خسرګان دي مو په الحال هغه سبا ولا پروګرام دی هغه څنګه وي بل حکومت پرېخلالو.
په سیمه کې پوځي عملیات د شروع کیدلو لویره لا بغن او شاو خاصمو د وتیزو قابلې کډه هم وستل پل کړی دی. د بغن اوسیدونکو شاهین ګل مشال رډیو ته په 19 جنوري ویلي لاسیمه بکوره شوی ډیر خلک په منځنی کورما او ضلع هنګو کې موجود د خپل خپلوانو تلاړ دي. ځینې هغلته په کرای کورونو کې پاتې کیږي خو چې کم له هغوی کیمپونو ته ورغلي ژوند دی له کړاو سره مخامخ کېدای شي.
بغن سره سره ډاټ کمر او وچات مندوری چپری پڑاو او چرخیل خلکو هم نقل مکانی شروع کړل. البته په کیمپونو کې چکم دي او تنظیمات نشته لکه کوم چې حکومت ته پکارو.
کورما یو داسې حساسه قبلی سیمه ده چیرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته لا یوې مودې راهیسې د ځمکو او پرداسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب شوي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کېنول او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې دواړه فریقینو 44 مختلف نکات منلي خو له درنیمو میاشتو بند د تګ راتګ لارې خلاصې شوي او نه پر کنوایانو بریدونه ودرېدل. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
په هم د کورمې په مسله کې په موضوع کې پاتې کیږو. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر د کورمې پر عملیاتو نیوکې کړې دي. پرون په مردان کې د خبریال د پښتنې په ځواب کې مولانا فضلرحمن وویل چې د کورمې د مسلې حل باید د قبایلي جرګې له لارې وویستل شي. خو بلخوا د کورمې د حالاتو په اړه پرون په پېښور کې د لوړ پوړو چارواکو یوه غونډه وشوه چې وروسته یې په اړه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف یو بیان هم خپور کړل. په بیان کې ویل شوي چې په کورمه کې عملیات ځکه ضروري دي چې هلته ځینې کسان د سولې شوی تړون ناکامه کول غواړي. خو په بیان کې د هغو کسانو نمونه او یا د هغوی په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
مولانا فضل الرحمن وایي د کورمی معاملات د پوځي عملیاتو د لارې نه بلکې د جرګو د لارې حل کول پکار دي. مولانا فضل الرحمن دا خبره تیره ورځ په مردان بابوزو کې له خبریالانو سره په خبرو کې هغه مهال وکړه چې د کورمی د عملیاتو په اړه د هغه نه پوښتنه وشوه. په جواب کې د جمعیت علماء اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن په کورمه کې د پوځي عملیاتو مخالفت وکړو.
کورم کا جہاں تک مسئلہ ہے میں سوچتا ہوں کہ فوجی آپریشن اور طاقت کے ذریعے مسئلے کا حل یہ لا عاقبت اندیشی ہوگی.
مولانا فضل الرحمن زیاد اکڑا چی دا جرگی دلاری دا معاملاتو دا حل کول و حس کول پکار دی.
ظاہر بات ہے کہ قبائلی علاقوں میں اس وقت امن و امان کے حوالے سے رٹ ہمارے فوج کی ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہے.
سرګند خبره ده چې په قبایلی علاقو کې دا وخت د امن او امان په حواله واک د پوس پلاس کړي. نو په دې باندې هغوی له د یو اړخیزي فیصلې په ځای د سیاستوالو سره خبرې کول پکار دي. د قبایلو معاملات د جرګو د لارې حل کېدل شي او د اسټابلیشمنت د طاقت د کارولو د لارې نشي حل کېدل.
قبایلی معاملات جرګو کې ذریعہ حل هو سکتے ہیں اسټابلیشمنت کی طاقت سے حل نہیں ہو سکتے.
بلی خواته هم 13 ورځ په پیښور کې بیا د کورمی د عملیاتو په اړه د اعلی چارواکو یو ونده هم تر سره شوې ده چې پکې د سووی چیف سیکرټری ندیم اسلم چودری د پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنداپور د پښتونخوا د حکومت وایان بیرستر محمد علي سیف او نورو اعلی چارواکو ګډون کړی دی. د هغې غونډې وروسته د پښتونخوا د حکومت د وایان بیرستر محمد علي سیف لخوا په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې د کورمی په متاثره سیمو کې موجود د سو شرخخو خلاف کاروایی کول ضروری ده. په کورمه کې د دې کاروایی لپاره په جاری شوی بیان کې د پوځي عملیاتو ټکي نه دی کارولې شوی خو په بیان کې لیکل شوی دی چې د پولیسو او انتظامیه د کومک لپاره به په دې کاروایي کې پوځي ځواکونه هم موجود وي. په بیان کې راغلی دی چې د امنخوخو ترمنځ شرخوخي موجود دی او دواړه فریقین دی په خپل منځ کې موجود د شرخوخو په نشاندهۍ کې د قانون پلي کوونکو ادارو سره مرسته وکړي. د کورمی په عملیاتو د مولانا فضل الرحمن نیوکی او د لوړپوړو چارواکو د غونډې حال د هغې وروستو مخې ته راغلی چې د جنوري په 18مه نیټه د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویلې شوي وو چې په کورمه کې د ممکنه عملیاتو له کبله د بې کوره شوي خلکو لپاره یې پټل او هنګو کې کیمپونه جوړ کړي دي. خو د کورمی یو شمیر سنی مشرانو بیا د عملیاتو مخالفت کړی دی. د سنیانو یو ځایي مشر مولانا عصمت الله د جنوري په 18مه په خبري غونډه کې ویلي وو چې په بګن کې د مال لیږدونکو ګاډو په قافلې برید سنیانو نه وکړي او حکومت دې په بګن کې د عملیاتو کولو څخه ډډه وکړي او که حکومت عملیات کول غواړي نو بیا دې په ټوله کورمه کې د هغو په ضد بې توپیره عملیات وکړي چې ټوله کورمه یې د ناامنۍ سره مخ کړي ده.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د شمالي وزیرستان د مریلی اوسیدونکو وایي کلیوی خو په سیمه کې نامنی ورستر بلې په زیاتې دوه نو بلې خو چې د امنیت لپاره پوز کمی کاروانی کوي پاغي کې هم عام خلک زورول کیږي. دوی زیاتوي چې د امنیت ټینګولو او د امن غوښتنې لپاره چې کله دوی غونډیږي نو هم یې پولیس مخه نیسي. بلخوا په شمالي وزستان کې ضلع او امنیتي چارواکو په وار وار ولي چې هڅه کوي د امنیت د ټینګښت په کاروایانو کې عام خلک په تکلیف نه شي. د موضوع تفصیل عمر وزیر راکوي.
تمیر علی اوسیدونکي ګیلمن دي چې ورځ تر بله ناامني زیاتیږي او وسلوالو زید د فوز کاروایونه عامولس د ځاني مالی تلفاتو سره مخ کیږي. دوی وایي چې سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره چې پورم نالاریون هم کړي نو حکومت یې مخه نیسي. د میر علی ځوانان وایي چې تیره ورځ په خبر پریس کلب مخې ته هم د میر علی روانو نامنۍ پاړه پورم نالاریون یې کولو. دا امن غوښتونکي دي خو پولیسو احتجاج ته پرې نه خول. د میر علی اوسیدونکي سیاسي ټولنیز فعال او میر علی امن جرګه یو غړی شفقت داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د کالونو راهسه د بدامنۍ شکار دي. روزانه احتجاجونه جرګه کړي یوازې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړي خو وزیرستان ځانګړي ډول میر علی کې حالات ورستر بل خرابېږي. خلک روزانه کډه غړي
تیر سیم یاشت چې دی مرلی حالات دي زوی ترغلی دي چې ورزونه پینځه کډه لاس کډه اکلی نه پخپلا مرزي سره روزي چې حالات برداشت کول نه دي خپل سره دي محفوظول دي پر دی دي لکه روزي او قتل عام پښې جاری ده. کوم کلا مش پريوت کې عام چې پریس کلب د احتجاج خپل مختص زوی د نو میجا احتجاج ته نه پریش دي. کمیش پرین په پېښور شي احتجاج ریکارډ کوو د پریس کلب مخ مخ کمیش نه مخ شي پولیس هم په دمر ډیر تعهدات سره غلاو چې مشته دا ثابتوله چې خو یاره یا خو میژه د شتګردی او یا په وزیرستان شکیم سشي ریاست په دې باندې خوشی شي دې میژه احتجاج تا نه پرېښولي. میژنه د روډ مطالبه کړی نه مې سپټال مطالبه کړی میش خو خالص امن غوړي ریاست نه غوړي په پرمن طریقه باندې غوړي نو چې میش هغه تروزی یادې مې نه پرېږدي.
شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرلی کې د 1300 ځای خلکو په خاصه توګه د داوړ قبیلې ټولو خیلونو مشترکه جرګې روانې دي. دوی تور پورې کوي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او د فوز لخوا چې وسلوالو زید عملیات کیږي ډرون بریدونه کیږي نو عام ولسته زیان اړوي. د میر علی اوسیدونکو دغه شکایتونو په اړه د غلطه فوزي لوړ پوړو چارواکو په وار وار مشال ریډیو تویلی او تایید یې کړی چې شمالي وزیرستان ټولو سیمو ځانګړي ډول میرلی کې وسلوالو زید کاروایي توند شوه پراخ نه خو هدفي عملیات یې تیز کړي. البته د دوی په وینا د مولز د ژغورنې پوره خیال ساتلې شي. ځایي خلک وایي چې وسلوالو زید د فوز کاروایو مخانه نیسي خو د مولز د ځانمال ژغورنه دې یقیني کړي. د روانې نامنې د لاسه خلک سیمو نه کډې کړي. حکومت فوز دے نور امنیت ٹینگ کڑی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د برو جنوبي وزیرستان اوسیدونکو حکومت غوښتي چې د غزلې مرکز دی له ټانګ څخه لدې ته منتقل کړي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه یې له پوځي چارواکو سره هم خبرې شوې دي او هغوی ورته د دې غوښتنې د منلو ډاډ ورکړی دی. یو ځایي مشر ملک سید انور ویلي چې د غزلې ټول دفترونه په ټانګ کې دي، چې له وجې د په خبره دغ سیمې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ټانګ ضلع نه د دوی سرکاري دفترونه خپلې سیمې ته منتقل کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سید انور ویایي
چکیم د زیدی هټ کوارټر د ایدا چې د وزیرستان په خورا شډول شي په 11 جنوري باندې د ای جی اف سی سره د مسجد کوم جرګه او په سره روغه باندې نو ورته د یو خلک وکړل چې چونکی تر یوغه پورې چې څو پورې د سیکشن 4 نو وی لاګا ولای نو پلازا مشتره یو تایور بلډینګ شته د نو ا بلډینګ میژ و انتظامیه تا ورکول ته تایوري نو د دې پیلا کوم خیر مقدم وکړ. په دغه حواله د میژ د صوبایي حکومت نه مطالبه دادو چې مرج ڈسٹرکٹ سے بالخصوص ساؤتھ وزیرستان یودا سے ڈسٹرکٹ تک یہ روڈ خپل ہیڈ کوارٹر شتا رہنا نو امیش دا مطالبہ دو چے پزر نظر مستقل فنڈ ورتا مہیا شی او دمیش خپل ہیڈ کوارٹر دے وزیرستان پخورا جوڑ شی.
دلادی سیمه یو مشر سلیم ماسید ویایی چه ده ټانګ ضلع نه سویلی وزیرستان لادا سیمه تا سرکاری دفترونه منتقل کول سارا و د ضلع امن حالات و ها شاشی حکومت لڑی جاری امن و امان بہترین موقع ملا شی. د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه و چارواکي د نوم نو وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ټانګ ضلع نه لادې سیمه ته سرکاري دفترونه منتقل کول د پوره یې د صوبایي حکومت نه د فنډ غوښتنه کړې ده. په دغه برعکس مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کې وویل
contribution by the team then we are elected representative the chairman known vice chairman known mayors akade subdivision ladadi ya the subdivision survey ki ya the very important role play ka one da such ko ke sum rakhe the district na da at quarter we no dawro ila ke ka fayda hai funds already with the allocation with the world bank the project by edra headquarters state of the art building or jodi posho pool department so treat aur bilkul tayyur da khali che section 4 to wala ki pura headquarters jodi de ke headquarters se kam as kam yud wa tere kul allah ki
soili wazir استان پر ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په لادا سیمه کې د ضلع هډ کوارټر تعمیر کول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2011
13500
15515
او 1380 کلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.
د د جنوري پر 15مه له افریقایي هواد موریتانیا څخه د سپین پر لور روانه کی ختای ډوبشوي چې پکې 50 کسان وجل شول پوجل شو کې څلور سلويخت پاکستانیان هم ول په دې پاغه پیخه کې ځینی کسان لا درک دي چې پکې د خیبر د جمرود شلکلن اجمل فراز او اتدیر شکلن ولی محمد هم دي د دوی کورنۍ وایي چې غالب امکان دی هغه دواړه د کیختای چپکې دوه پیخه کې ډوبشوي وي. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورټ کې.
د خیبر ضلع د جمرود غاډیز کلی خان فراز اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې غالب ګمان لري چې افریقایي ملک موریتانیا څخه سپین ته روانې کښتۍ کې د ده شل کلن زوی اجمل فراز اپریدی هم موجود وو او په هغې ورځ د نورو کسانو تر څنګ په سمندر کې ډوب شوی او تر اوسه لا درکه دی.
په 2 جنوري باندې ما تکالو کوو د کښتۍ نه او موږ روان یو په طرف د سپین. ما دینا مخکې مې ته ویلو چې را واپس شه خو بیا هم د خپل عزت پرې نه خو د هغې نه بعد تقریبا 17 دن وشوې چې ما د خپل زوی سره رابطه نه وشوې. زه اعلی حکام ته ما دا اپیلم دی چې کم سه کم ما ته دومره یو شناخت راشي مړ دی ژوندی دی.
خان فراز اپریدی وایي چې په دې کښتۍ کې د دوی یو بل ګاونډي 18 کلن ولی محمد اپریدی هم موجود وو او هغه هم لا درکه دی او په دو حجرو کې د دې لا درکه کسانو تعزیت او فاتحه روانه ده.
هغه ولی محمد نامه وه او هغه هم عده سره وو هغه هم نشته اوسه پورې غایب دی. هر سړی د مونږ نه زیات زړه دردېږي. ټوټل د ما اوسه پورې په دې باندې 15 لک روپۍ هغه ته ریسیو کړي ایجنټ ته. بس د ما چې کوم ینګ جنریشن د دغو ته ما صرف دا یو ریکویسټ دی چې خپل پلارانو ته هیڅ قسمه دغه شانتې مسله مه جوړوو. ما پلار ته ویایو چې یاره ما فرض کړه یورپ له ولګه یا بل ځای له غلط کار غلط انجامي.
د جمرود متاثر شوو کورنیو غړي وایي چې انساني سمګلرانو لومړی د دوی کسان له پاکستان څخه سعودي عربستان بیا افریقایي ملک سینیګال او ورپسې موریتانیا ته ورسول او له هغې ځایه په کښتۍ کې اروپایي هیواد سپین په لوري په سمندر کې روان کړل. خو د مراکش یوه ساحل سره نږدې په سمندر کې کښتۍ ډوبه شوه. ویل کېږي چې دا کښتۍ د جنوري په 2 نیټه له موریتانیا څخه روانه شوې وه او د جنوري په 15مه نیټه د مراکش په یوه ساحلي سیمه کې په سمندر کې ډوبه شوه. د جنوري په 19مه نیټه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مراکش یو ساحل سره نږدې د کښتۍ د ډوبېدو د پیښې نه ژغورل شویو 21 پاکستاني وګړیو لپاره یې په رباط ښار کې سفارتي خدمات ورکول پیل کړي دي. له افریقایي ملک موریتانیا نه سپین په لوري روانې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 40 پاکستاني وګړو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوې دي. د کډوالو د ژغورنې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي دي چې په دې کښتۍ کې خواوشا 6 تنه سپارول چې 6 وژغورل شول او د اجمل فراز او ولی محمد اپریدی د کورنیو غړو دا تایید کړي چې په ژغورل شویو پاکستاني وګړو کې د دوی د لادرکه کسانو نمونه نشته. په پېښور کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA د انساني سمګلنګ د مخنیوي څانګې یو افسر عرفان خان د جنوري په 19مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د جمرود دواړو له درکه شویو کسانو په حق لا پلټنې پیل کړې دي او په دې غیر قانوني کار کې ککړو انساني سمګلرانو پر ضد به سخته کاروایی وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ساسي لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ساسي په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د ماښام 6:00 بجې شوې دي. لنډ خبرونه درته اورو. چارواکي وايي امنيتي ځواکونو د خپل عملیاتو په ترڅ کې د کورمې د بګن او ځینو نږدې کلو کنټرول ترلاسه کړی دی. د کورمې د پولیسو او چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نخلو په شرط بیګام شړلو ته ویل چې امنيتي ځواکونو د بګن بازار ژړنې سره غړګي او شاوخوا سیمې نیولې دي، خو نوموړي زیاته کړې چې په عملیاتو کې تر اوسه هیڅ چاته مرګ ژوبله نه ده وختې. بلخوا د وتیزو قبیلو قبیلی مشرانو د عملیاتو غندنه کړې ده. عوامي سترګون ویلي چې د خان عبدالغفار خان چې بادشاه خان مشهور دی او د زوی عبدالولي خان د ګډ تلین په مناسبت د جنورۍ له یویشتمې څخه د فبروري تر اتلسمې پورې د ملک په بېلابېلو برخو کې جلسې کوي. دې ګوند نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پېښور بادشاه خان مرکز کې شوی د مشرتابه په نننۍ غونډه کې د راتلونکو جلسو پلان شریک شو. د بلوچستان گوادر نړیوال هوایي ډګر لنن څخه فعال شو. همدن دغه هوایي ډګر د پرانستې تر مراسم وروسته د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای یو مسافر وړونکې الوتکه چې له کراچۍ څخه الوتې وه ور باندې ښکته شوه. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د هوایي ډګر د پرانستې په مناسبت د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف، د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل، دغه صوبې اعلی وزیر سرفراز بگټی او د چین چارواکي هم موجود ول. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي په افغانستان کې طالبان حکومت د خپل پوز د اربونو ډالرو سامان او آلات بیرته غواړي. ترامپ د خپل دندې د لوړی لمراسمو څخه یو ورځ وړاندې، یعنی د جنورۍ پر 19 په واشنگټن کې د خپل پلویانو یو غونډه ته په وینا کې دا وکړه چې امریکا طالبانو ته هر کال اربونه ډالر ورکړي دي. نوموړي زیاته کړه چې هغه افراطي ډله د امریکا سامان او آلات واپس نه کړي نو نورې پیسې به ونه ویني. طالبانو له د ډونالډ ټرمپ پر دې سرګندونو تبصره نه ده کړې. او په سربیا کې د پاخو عمر لرونکو په واستوګنځي کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي او 1 نور زخمیان دي. اسوسییټډ پریس او فرانس پریس اجنسیو ویلي چې اور نن سهار شاوخوا 3 بجې له پلازمینې بلګراد بهر په برایو سیمه کې ولګید. پولیس په بیان کې ویلي چې د اور لګیدو پر مهال 13 تنه په ودانه کې دننه موجود ول. نمشال ریډیو لن خبرونه اوس بل موضوع. ډونالډ ټرمپ چې د امریکا نوې منتخب ولسمشر دی، نن دوشنبه د امریکا د وصل وختم ولسمشر په توګه به ټاکل شوی چې سوګن پورته کړي. دا مراسم د یخنۍ په خاطر د کانګرس په دانه درنه ترسره کیږي. د رپورټونو پر اساس تمه کیږي چې ټرمپ به د لژمنې سره سم د کار په لومړۍ ورځ د کډوالۍ، مالیاتو او ځینو نورو مسلو په برخو کې یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د لوړی تر مراسمو د مخه د امریکا د کانګرس ودانې شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي او 25 زره امنیتي ځواکونه د دغو مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارل شوي. تمامه چې مراسم په آزاد فضا کې ترسره شي، خو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ پریکړه کړې چې د سړې هوا په خاطر د مراسم د کانګرس ودانې دننه ترسره شي. دې چارې ځینې عام خلک خوشینه کړي چې لرو ایالتونو د لوړی مراسمو د لیدو لپاره پلازمینې واشنگټن ډي سي ته ورغلي. له دې لري د ټکساس اوسیدونکو سید وین چې لخپلې خزي دانا وین سره د لوړی مراسمو د لیدو لپاره راغله، رويټرز ته ویلي:
"We were planning on being in the standing crowd."
موږ پلان درلود چې د لوړی په ورځ د کانګرس مانی ته سیرمه د هزارو تر څنګ ووسو. نو واقعا چې خوشینه یو ځکه داسې څه باندې وي، خو پوېږو چې دا د هوا د حالاتو په خاطر ده، نه امنیتي اندېښنې چې هر یوې په اړه خبرې کوي. د لوړی مراسم د واشنگټن په وخت غرمې 12:30 بجې پیلېږي. تمکې چې د نړۍ یو شمېر مشران هم د د لوړی په مراسمو کې برخه واخلي. د لوړی تر مراسم وروسته به ډونالډ ترامپ د امریکا د وڅلو ختم جمهور رئیس په توګه سپینې ماڼۍ ته ځي، څو خپل کار رسمان پیل کړي. هغه ژمنه کړې چې د کار په اول ورځ به د مالیاتو، کډوالۍ، د امریکا د دیوال او ځینو نورو مسلو په برخه کې جرایي فرمانونه لاسلیک کړي. ډونالډ ترامپ په خپل لومړی دوره جمهوری ریاست کې د 2018 کال په جنوري کې د کار په اول ورځ یوازې یو اجرایي فرمان ورکړی و. خو دا وار امریکایي رسنۍ او شنونکي د ترامپ د کمپاینی ژمنو په اساس د ځینو اجرایي فرمانونو تمه لري. خغلی ترامپ ژمنه کړې چې د امریکا جنوبي پوله به تړي، د ځینو هیوادونو په وګړو به سفري ممنوعیتونه لګوي، ناقانونه کډوال به باسي او د پناه غوښتونکو په وړاندې به د امریکا ساتنه کوي. ترامپ مخکې ویلي چې په اول ورځ به د امریکا په تاریخ کې د دب خبره د جنایتکارانو د اخراج تر ټولو لوی پروګرام اجرا کړي. امریکا کې تر 2022 کال پورې 11 میلیونه کسان په ناقانونه توګه میشت شوي وو چې دا شمېر په وروستیو 2 کلو کې لا پسې زیات شوی. ترامپ ژمنه کړې چې د کار په لومړۍ ورځ به په خپلو ګاونډیو هیوادونو کاناډا او مکسیکو 25% مالیه ولګوي. ترامپ هم دارز ویلی هوډ لري چې په امریکا کې د زیږیدونکو ماشومانو د تابعیت مسله ختم کړي. هغه ټینګار کړی چې د ماشوم د پلار او مور د تابعیت مسله باید اړینه وګرځول شي. ممکن دا اجرایي فرمان امریکا کې ګڼې حقوقي دعوې پرانیزي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ یوه مهمه ژمنه د هغو بندیانو بخل هم دي چې د 2020 کال د جنوري په شپږمه په کانګرس باندې يرغل وروړې او لډلې څه باندې 1200 کسان محکوم شوي. د جنس بدلو یا هم جنس خوښونکو په اړه هم ډونالد ترامپ ویلي چې په یو لاسلیک سره به دا ډله یا ترانس له پاوز ښوونځیو او ټولو ځایونو وباسي.
د مشال رادیو د سیشن بی یا نه ورځی اونیزي خبرونه
حجره
په لسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجه
سروي
په دونی مو بجو
باډي وی
په دروي بجو
د مشال رادیو بی مجله
په څلرنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پنځو بجو.
د خوست ځای اوسیدونکي له پانګوالو او شتمنو کسانو غواړي چې په هغه ولایت کې د خلکو د کارموندنې او د اړینو توکو د تولیداتو په خاطر پر صنعتي فابریکو پانګونه وکړي. دوی له اړوندو ادارو هم غواړي چې پانګوال وهڅوي او ورته د پانګونې لپاره د ځمکې او برېښنا په ګډون نورې اړینې اسانتیاوې برابر کړي. بل لور ته په خوست کې طالبان حکومت د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي وایي دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې پانګوالو ته د کار او خدمت لازم شرایط برابر کړي. په خوست کې دا مهال 213 فابریکې او وړې کارخونې چې شاوخوا وزر کسان پکې کار او مزدوري کوي په فعالیت بوخت دي. تفصیل د نجیب الله لوخیل پر رپورټ کې.
دا د خوست ښار د شمال پل سره نږدې د فوم جوړولو یو فابریکه ده چې د خپلو تولیداتو په خوا کې شاوخوا دیرشو کسانو ته هم د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابره کړې ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د خلکو یوه بنسټیزه غوښتنه کارموندنه ده او دوی وایي که چیرې په فابریکو او زیربنایي پروژو پانګونه وشي نو د بیکارۍ کچه به ورسره ټیټه شي. د یادې فابریکې مسؤلین وایي دوی له خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، غزنی، کابل او کندهار بازارونو ته هم فوم صادروي او کافی مشتریان لري. د یادې فابریکې مسؤل نصیر احمد مشال رادیو ته وویل
یو فوم تولیدو هغه څه چې د فرش لاندې په اوتاګونو کې استفاده کیږي او یو هغه د ناستې توشکونه اسپنجونه دي او دریم ډول چې دی د تخت خاو لپاره یعنی د کټونو لپاره هم دغه جوړو اسپنجونه جوړو.
د خوست د صنعتکارانو اتحادیه مسؤل ګلزار جنازوی وای په دې ځای کې ډیری فابریکې د خوراک او څښاک توکي تولیدوي او کپانګوال ته زمینی برابر شي په ډیر نور برخه کې به هم تولیدات پیل کړي.
اکثریت فابریکې خوراکي توکي تولیدوي، بعضي کم تعداد کارخانه دي چې پلاسکو، پلاستیک، پنج همدغه تولیدوي. اکثریت بیا خوراکي مواد دي لکه پاپسو، دال، بسکټ، مشروبات، سجق، ژوولې، چشکی هم داسې نور شیان.
زایی سوداګر او کاروباریان هم د نورو هیوادونو او د افغانستان د ولایتونو له وارداتو څخه د خوست تولیدات دوی او مشتریانو لپاره په ګټه او بې زحمت بولي. د خوست دوه تنه دوکانداران نیاز او تلاوت خان وایي
ای خوست لپاره و خاصتا موږ دوکاندارانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي دي. دا به موږ مخکې ډېر په تکلیف راوړلي، خارج هیواد نه به راوړل. سیدل دغه کارخونه پیل کړی دی، موږ لپاره ډېر سهولت رامنځته کړی دی.
دغه سې دی بلختو یا دی بل شي ارزه کم کارخانه چې وي موږ ته چې دلته مقام سید شي او د خلکو تم داسې اطمینان حاصلېږي او ارزونی ارسي دی غیسره. دا ډېره خبره ده، خدای دې وکړي داسې یو څوکر خنی نور هم فعال شي.
په خوست کې د فوم جوړولو د فابریکې کارګر هم دی تخوخ دي چې په خپل ولایت کې ورته د کار زمينه برابره شوي. دوه تنه کارګر غازی خان او ساحل خان وایي
تقریبا یو نیم کال کې دلته کار کوي موږ او د کورنۍ اړتیا یو اندازې پر پر کېږي. دروز ونن نه مام ده اله د چې د کار طلب وکړي خپل وطن کې وطن د پر کار وکړي.
الحمدلله هر څه پر کېږي. زه ډېر خوشاله یم دلته به بس سبه رزم بهګه خپل کور ته زما خپل بچان ته زما الحمدلله ډېر خوشاله یم.
بلوری ته ځای مسؤلین پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې هغوی لپاره به په هر برخه کې چې وغوړي د پانګونې لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست استازي عبدالله عابد ویل
خصوصي ولایتي اداره د پانګوالو سره په کامله معنی همکار ده. نو دغه امکانات ته په کتو نور نوي پانګوال هم د پلان لري تر څو خصوصي کې د پانګونې او کې د خارجي هیوادونو خپل سرمایه افغانستان او بلدي خصوصي ته انتقال کړي.
یاد دی وی اوس مهال په خصوصي کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې 213 فابریکې او کارخونې فعال دي چې د شاوخوا وزره کارګرو پرمټ پکې تر دې د خوراک او څښاک توکي، همدارنګه پلاستیکي او پلاسکو لوښي او د ورځني ژوند نور د اړتیا وړ شیان تولیدوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په خیبر پښتونخوا کې په نشو دروغ د کسانو د علاج مرکزونو مسولین وایي چې په هغه صوبه کې ډېری ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی وایي د حکومت او مور پلار نه پاملرنه، بیروزګاری او په اسانه نشو ته لاسرسی هغه څه دي چې له وجې ځوانان په آیس، هیروینو، چرسو او نورو نشو وخته کېږي. د هغو مرکزونو کارکوونکي وایي چې ځینې ځوانان له درملو هم ځان ته نشې جوړوي. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر او نورو اړوندو چارواکو په دې اړه مشال لوی سره خبرې ونه کړې، خو په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل د اسرا علم ممن په دې رپورټ کې.
لونډی دا باندې سلاړم، بس یو مرګره د لارې مرګره ونو هغه دې ته نشه کې موتې ما یا هویا.
دا خبر پښتونخوا د سوات ملک آباد کلی پندلس کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دی. ارسلان د دیارلس کالو وو چې د آیس، هیروینو او چرسو نشې یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې دوی په کلی کې د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشې روسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وایي خپل خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به ویل چې د نشې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپل پیسو به یې ځان ته نشه خستا. نوموړی وای چې کله هم غم خادې ته لاړ شي نو خپل وان دی ل د سره خپل بچی لوبوته نه پرېږدي.
نو جی د خپل خودل به راته نشي راته نشي د جتا د نور راته نشي اني د کچي زو ډیر لري مخ نږدې به راته نه پرې خودل. بس ما ته بس پک کته چې په ولار بوته مې د نشي دی نشي ز به ما وی وی دي چې به راته زس پک پخ کړ په خانه دان کې بم سپکوم د چا برابرنه سپې پاروم نو نو.
همدار څرګندوري د سواد د منګلور سیمي 25 کلن شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرسو بیا هیروین، آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي.
نشه نه سړي ته نو بیا لکه نشې د پاره هر ورځ کوي کنه تکلیف ډېر لکه بیا خپل مخ کې لکه مونږ چې به دغه نشه کول نو دردونه به تکلیف په واوري او هغه لکه به کته کدار څه دیږي نه به پیسې به ولکته نشه به کوله.
ډاکټران وایي د آیس، هیروین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیبنتو برسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوی ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د اتیا کسانو علاج روان دی چې زیاتره یې ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاض چې د خیبر پښتونخوا په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمېر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېرې ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی ته ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شی هغه مونږ جوړ ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی تزي او ورپسې چې دی غلط محفل چي دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی. نن سبا چې کم ځوانان روان دی او مونږ دا غو نه کم هیستری اخلو نو هغه دغه وای چې مونږ چې دی بس مرګری د لاسه مرګری را اسکل جمع سره شروع کړل. د دین علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی ایکسترا انرژي د لپاره ځنی خلک چې دا دا کاروي چې ماته یعنی ذهن شمه.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټره سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپل مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نوموړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو له کبله په نشو د روږدو مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټرې سبا حمید د جنوري په 15مه مشالې ډوته وویل اکثر مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم دوايانو او انجکشنو استعمال لوجې په نشو وخت کېږي.
راغلي دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا د نه علاوه بل څه اپریشن شوه دی، هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره، نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشو ایم دی هغه انجکشن هغه اډیکټیو دی، نو بیا هغه انجکشن لګي. فیمیل کې زیاتره موږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تختبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس، هیروئین او نورو نشو دخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشالې دوته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشې نه ملاویږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي. مشال ډیو د خبر پختونخوا صحت وزیر سید قاسم علی شاه او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي، خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړ کې یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبایي حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشئی توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولې دي، خو دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یو نه حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي، د دې مشر محمد شفیق مشال ډو ته ویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2 لک خلک په بیلابیلو نشو روغ دي.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په 19 خبرونه سروي کې له مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکه لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې 19 خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندې وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په رادیو تکراری واورئ.
د ماشومانو او ښځو له سیاست سره په تړلو موضوعاتو کار کوونکي غیر دولتي سازمان نیوټریشن انټرنیشنل د پاکستان په اړه خپل تازه رپورت کې ویلي چې په هغه هیواد کې تر وخت مخکې یو د کم وزن ماشومانو زیږون پر یو اقتصادي مسلې بدل شوی دی. د دې سازمان په خبره له دې وجه پاکستان هر کال اربونه روپۍ نقصان مومي. د سازمان خپل رپورت د جنوري پر 14مه خپور کړی دی. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو تر وخت مخکې زیږون ولې پر یوې لوی مسلې اوښتې او لاملونه څه دي، دا به د خالد نیاز په دې رپورت کې وګورو.
د نیوټریشن انټرنیشنل راپورټ تر مخه پاکستان کې 15 کالونه کم عمره 10% ماشومان د قد د کمی ښکار دي. د 20% ماشومانو وزن د پیدایش په وخت کم وي او 53% ماشومان د وینې د کمی ښکار دي. د چارسدی تنګي هسپتال کې د ماشومانو ډاکټر کاشف علي خان وایي کم ماشومان چې د 18 میاشت نوړاندې پیدا شي نو دیتا د وخت نمخ کې پیدایش ویلې شي. دی وایي د پیدایش په وخت د یو ماشوم د پاره نارمل وزن 2.5 کیلو دی. د ډاکټر کاشف علي په خبره د وخت نوړاندې او کم وزن والا ماشومانو کې د مرګ خطر سیوا وی.
کم ماشوم پاتې هم شي او د مرګ نه بچ شي په ژوند کې به د کې خامخاسنه سو بدني کمزورې نه جایت من فزیکل ډیسابیلټیز وایو او د هغه په ژبانه د خپل امزولو په شانتي هغه شانتي کار نشي کولای او شان سبق نشي وې د هغه شان د ژوند په مختلفو حصو کې برخو کې حصہ نشي برخه نشي اغسته. د دې سره سره کوڅه ته د ماشوم غټم شي نو به په تد په رښت ځواني کې او په 13 عمر کې د میټابولیک سندروم یعنی د شوګر د بلډ پريشر د موټاپه او د ډیرو بيمارینو اثرات د بدن کې راځي او د قد هم د نورو خپل امزولونه کمی.
د نوخار اسما چې د 15 بچو مور ده وای کلیوالو سیمو کې اکثره خزي زیات بچي پیدا کوي، ولې کله چې یو خزه امیدوار شي نو نه خو د دوی د خوراک خیال ساتلی شي او نه د علاج. دا وای دی لوجي خزي او د دوی ماشومان د صحت ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ کیږي.
زمونږ د علاقو کې چې کله ښځه دغه شی بیمار شي د ماشوم نو هغه ته ډیر زیات تکلیفات دي. هغه ته نه د ډاکټرانو مطلب د چیک اپ سهولت وي نه د خوراکو او ډیر زیات تکلیف وته دی کې بیا مطلب چې دا بچی د کال په کال لوړنو هغه د هغه اختیار نه ډیر زیات تکلیفات او غربت هم ډیر دی نو هغه سهولت هم نه ماشومانو ته.
ډاکټر لیلا شینواری یو گائناکالوجیسټ تا او د پیښور ایم ایم سی جرنل هسپتال کې خپل چارې تر سره کوي. ډاکټر لیلا شینواری د اسما د خبرې پخلی کوي او وايي پاکستان کې کم وزن او وخت نوړاندې پیدا کیدونکو ماشومانو مهم وجہ امیدوارو خو ته مناسب خوراک نه ملاوي دل دي. د ډاکټر لیلا شینواری په خبره د کم عمرې ودونه هم د دې یو وجہ ده. په وخت او نارمل وزن سره سرنګ ماشومان زیږیدلی شي په اړه ډاکټر لیلا شینواری وایي
د دې مخنیوي د پاره دغه دی چې دغه خزه چې کوم پرګننسی دوران کې حمل په دوران کې د خپل خوراک ډیر خیال ساتي خپل کیر ډیر زیات کوي ډیر درانه کارونه نه کوي او خپل چې کوم سپلیمنٹس دي ګولیاں دي خپل په ټایم ټایم اخلي او هر میاشت خپل گاینی ډاکټر ته چیک اپ لپاره ضرور راځي. د دې علاوه چې کوم خزه په پرګننسی کې هغه ته څه مسلې دي لکه د شوګر بلډ پریشر یا د زړه مسله دا هغه باقاعده علاج کوي دا هغه ټیسټونه یا هر څه چې وي هغه ډاکټر په مشورې باندې دا هغه وخت په وخت باندې معاینه ضروری دي.
د نیوټریشن انټرنیشنل راپور کې ویلې شوې دي د وخت نه مخکې پیدایش کم وزن او د وینې کمی لوجي د ماشومانو ذهني صلاحیتونو کې کمی د سکول پرېښېدو شرکې زیاتواله او پیداواري صلاحیتونو کې کمی را روان دي چې دا اقتصادي چیلنجونو ته لا ودور کوي. طبي پوهان وايي د دې چیلنجونو مخنیوي لپاره امیدوار خوځو ته د مناسب خوراک او علاج سهولت ورکول او عام ولس کې پدی اړه پوهاوي د وخت ضرورت دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د خبر پتون خو په کابل ضلعو د بلوچستان په بلوچ مشتو سیمو کې ورستر بلی وسلوال بریدونه مخ په زیاتې دودی په بلوچستان کې آن بلتون پالی وسلوال ډلې بی ال د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو خارونو کې ښکاره شوې دي. د پاکستان پوز وایي د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی او تر بل هر وخت یې زیات وسلوال وژلي دي. خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او ولې عبدالحلی کاکړ د چارو پوهانو سره د مرکو پر اساس د رپورټ جوړ کړی دی، راځي وایو.
په پاکستان کې له شاوخوا شل کلونو راهیسې دوه وسلوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې ویل چې د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بی ایل ای او ټی ټی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 70% زیاتوالی راغلی.
د امیرانا د څېړنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2023 کال کې ټول 520 وسوال بریدونه شوي ول چې په کې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوې دي.
لتیرو درې څلورو کلونو راهیسې د بلوچ وسلوالو حملو کې تیزی راغلې ده، بلکې دوی د ګوریلا یا غلچکی جنگ پخوانی ټیکټیک هم بدل کړی دی او اوس ځانمرګي بریدونه کوي. په خاصه توګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي تیر کال یې شپږ ځانمرګي حملې کړې وې.
چې د کوټکوش دماکه کې
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راځي پیل شوی چې پرځې دی هم لاغه وخته پوځي عملیات روان دي. خو په 2015 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځکنۍ کنټرول له وسوالو واخلي چې له دې سره وسوالو ډلې کمزوري شوي او د 2014 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتاً آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتی دوسول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترګري ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موکو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
Security agencies, the law enforcement agents, yani the awim musalsal karwai yani kai pakhto ko ayu kana che da wach sara lamdam ushwazi no aha shiz awal kul da para kala kala dui lag ehtiyat kai
ho pushtana da da che da pakha pa partala wa sawal lali us wali pyawd sabidi amirana dui waji pa gutakawi
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور
ہے یو وجہ خو دې پاکستان د افغان پالیسی د ناکامۍ دا او زمونږ ته افغان طالبانو کمې تمې وي هغه پوره نشوي او نه هم د ٹی ٹی پی مسله حل شو. بل وجہ یې لرنی ټوز وکونه څه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ٹی ٹی پی او بی له وسلوالو طاقت نور هم زیات کړی دي. سربیره پر دې چې ٹی ٹی پی زیاتې حملې کړې دي خو بی له نور هم پیاوړی شوی ده. د بی له لخوا په ځینې سیمو قبضه کول او لوی لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره ډیر لوی چیلنج دی.
د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سم کې پرانا ورځ ښکارا سول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ویل چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسوال مجبور سول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوچ وایي چې بلوچ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کیږي.
اب نوجوان انسرجنسی میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟
ځوانان ول له وسلوالو سملګری کیږي. یو وجه خو یې نظریاتی ده چې له 1947 وختم کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړی و. خو بل وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درک کوي، وجنی او مړی ورزوي. بل د بلوچو ټولنه له یو بل سره ډېر نږدې ده. که په یو کلی کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو. نو که اوس یو یا دوه کسان لا درکشي نو معنی یې دا ده چې په ټول کلی بد اثر وشو.
بل پښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده. د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، لاسملي قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمولو لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلارې جوړ شي.
د کلنا چې دا جنگ شروع شوې دي د پاکستان ریاست یو شي څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګر نام راکړل. هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سي لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو، زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی هغه د فوج او هغه دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی. بلوچستان پاکستان ریاست دا پکار دی چې دا هر پرابلم د پاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن اډاپټ کیږي. موږ هغه طرف ته بالکل نه سو.
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر 3 منټه د افیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسوال لمنځوړي او پر مرکزی او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی و چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کول لپاره یو جامع او منظمه منصوبه جوړ کړی. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واکه وسوال پیاوړي سوي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.